farklı.
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي تاسې ازادي رادیو او مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه ته طالبان د حکومت د اتفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اورپیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار نن یکشنبه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کار اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شوی دی. د پخمن په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پورې د بام کړ ځای رسنۍ وایي چې په دې ورپیخه کې د سرمال تاوانونه شوي خو تر اوسه پورې شمیر څرګند دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر له مخې د کابل ولایت د امنیتي قمندانۍ وایاند خالد زردان ویلي چې پرون له پیښې وروسته اور وژونکي د اور وژلو لپاره سیمې ته واصل شول. له بل خوا یې شمیر سیمه ییز رسنیو ویلي چې په قلعه حیدر خان سیمه کې د 114 غږونه هم اورېدل شوي دي. تر اوسه پورې د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نومبر لومړۍ څخه چې د غیواد د بی اسناد افغان کډوال د استل بیر پیل کړي تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورخم لاري افغانستان ته لیږل شوی دي. دا نو ورځپاڼه نن د پاکستانی چارواکو په قال راپور کړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک پیل شو. ورسره دا لړۍ ورو شوه خو په روسي کې په خپل خوخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوه. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 اعلان کړی و چې د نومبر لومړۍ څخه ټول بیا ستاند کډوال پاکستان باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لري افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولایت د غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شمه بیرته خپل خبرونه پیل کړی دي. د طالبان د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندولو امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرلانو مرکز یا FGC پرون پیو بین کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړ شوې چې د رادیو مدیریت ژمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د غرغخت رادیو بندیدا د وینا پر ازادۍ تیرای بللې هغه غندلې او په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ دوامدار محدودیتونه به یې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6 میلیونه او 100,000 خلک ضروري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپله تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی ویلي چې د سپټمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتیایي مرکزونو سره مالي او نور مرسته کړې ده. دا روغتیایي خدمتونه په داسې حال کې پراخ شوي دي چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مخکې د نړیوال کورچې د طالبانو له لوري پر خزینه طبي متخصصانو او روغتیایي کارکونکو مدیتونه د روغتیایي خدماتو پر وړاندې لوی خنډونه پیښ کړي دي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه و تیر شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 او 12 دقیقو وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې 1.35 کیلومتره و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال پر اندېښنه زیاته شوې د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هممهاله اکسیوس ویب پاڼې د سپین ماڼۍ له خوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قمندانې سینګام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلې شوې دي. او د لوبو له ډګره بیا د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم متحده عربي امارات ته ورسېد. د افغان ماشومان او د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هرکلی وشو. ټاکر شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې درې ورځې مسابقه وکړي. د دوی ترمنځ لومړۍ سیالي به 4 ورځې وروسته یعنی د عقرب په 14 وي. دوهمه لوبه د عقرب په 19 وروسته لوبه د عقرب 18 ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالان رو بنده فشار روری خبرالان محدود کی
دالی چه ده؟
دا دالی اکی دلیشی چه یا کتاب چه وی چه ملگری تاور کول کی گی؟
او ده کندار فارم لرون کی ده ریحان و گلان و ده مرزون و بازار لنشتوالی شکایت کوی
سشکالی نو که ریحان و مرز کرده ده بی مرز ده لحاظ مو چه کار کمزوره ده
پرانه که در تنور را پرونه هم لرون آزاده سه روزه
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبري اعلان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل والی محمد صادق انقلابي پرون شمه خبري اعلان سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبري اعلان او رسنۍ باید د په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو خبري اعلان او د رسنیو ازادي رادیو د دې موضوع تر څنګ ویل چې ګڼو ستونزو محدودیتونو سره مخ دي. د خبري اعلان د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا خبري اعلان او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوی د بند ازادي خلاف بولی او هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپل تبلیغاتو لپاره نشي کاروله. نورحال پراپور
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبريالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي دا خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبريالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نومونه او غږ ګون اخبار سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې له ګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي راډیو ته د رسنیو دغو مسولینو او خبريالانو د دې ناستې خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې له ماتې وروسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي ویلي چې خبريالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه دې خبرې کړي چې په خبره یې د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمود اعظم هم ازادي راډیو ته استولې ده. د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبريالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو دا شان ویناوې د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادې او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسي مجبورولی. د ډلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو لوصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونې او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کړي، خبريالان ان تر دې تهدید کړي تر څو اطلاعات بهرنیو رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوویشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه او وی ویل چې د مرستیال والي محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د ده په ټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه یې په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړی لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چار وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلي دي. خو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوسمهال د ژوند له سختو سره لاس او ګریبان دي. نور جزات پراپور کې
د درې وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپله هم کونډه ده وایي اولادونه یې په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکسپاڼه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. دی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومک کړي، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرست پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللی دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني، ټوله ما ویني، زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړي و چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وختاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
ازادي ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړې یا مول د چا اخیستی؟ څه ارزښت او لذت یې درلود؟ په دې اړه په دې راپور کې به واورئ چې ابدي سپوږمۍ یې چمتو کړی دی.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډیره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کیږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کیږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمیري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونه او چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیزا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډول راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچې وي چې ملګري ته ورکول کیږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هره بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کیږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کیږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګر سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډیر خوند ترې ناخلي.
مخنوم شخصا آدم است. زه خپل شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډیر خوښیږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډیر خوند راکوي. که لویه ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات بیا د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپله یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګرې وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکو او دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکو، یو د تا یو زما. نو دا ما رو ور کابل ته ځان سره. تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي هماغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ماته یې راته وویل چې ناجیه، ګوره زه دې هیره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد یې، حتی دغه ده نښه ده د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپینې مړۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. تفصیلي په راپور کې
د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې، همدارس بیړۍ ماتونکې بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شنډولو للارې د کړکیچ ته کمولو په هدف لیږل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپین مانی ویلی ک دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد بل ډول بریټ مخه ونشي دیولې. اکسیوس دا راپور دی و امریکا یو یو پخوانی اسرائیلی چارواکي له خپل ورکړي. د راپور لمخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس لاري ایرانی چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی شول شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولې او دا ډاټ هم نشي ورکولې چې د اسرائیل راتلونکی بریټ به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلی چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښې و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د بریټ پریکړه کړې خو لا هم د دې بریټ کرنیټه او اندازه نه معلومه شوه. هغه زیاته کړې چې دا بریټ به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخوانی بریټ پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږ میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د منی په موسم کې د شاتو تولید د ریحانو د ګلانو د رسیدو سره پیل شوې چې دا فصل په ځنګړي ډول د شاتو لپاره مهم ګڼل کیږي، خو لا هم ځینې فارملرونکي د ریحانو د ګلونو له مرزونو او د بازار لنشوالي شکایت کوي. تفصیل پر راپور کې
زمونږ دی اصل څوک پښتنه نه کوي او د پاکستان اصل دی راځي پلوڅه یا بیره یا بلشه بلشه.
سید بصیر چې د کاپیسا ولایت وسیدونکو دی د کلون رئیس په کندهار کې د موچي روزنه کوي او په دې برخه کې په جړی ولسوالۍ کې ګڼ فارمونه جوړ کړی دی. اوس مهال نو موري شاوخوا 1500 صندوق لري چې زرګونه مچي پکې ساتل کیږي. سید بصیر د یخ او ګرم موسمونو سره سم د مچیو د فارمونو ځایونه بدلوي چې په یخ موسم کې په ګرم سیمو او په ګرمۍ کې په یخو سیمو کې ځای پر ځای کوي. هغه وایي د ریحانو ګلانو د مرز لامل سشکال د شاتو تولید لږ رقم سوی، خو هیله لري چې د پادشاتو لپاره به ښه بازار ومومي.
مونږ په سرلی کې په غزنی کې شاه سلاتو باسل اوس د یو میاشت کېږي کندهار شریف ته راغلی او په کندهار کې هم سیزن سم دی، خو سشکالې نو کې ریحانو مرز کړی دی. د مرض د لحاظه مو چې کار کمزوره دی او کمرض نه وای کړی ډیر اصلات پروسه کالی مونږ وباسل او سش کالی هغه سي اصلات او هغه نشته. دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ د اصلو خرید و فروش نشته ده او دوی چې دي زمونږ هیواد د اصل په خپل هیواد کې نه استفاده کیږي خارج ته نه ځي او زمونږ په کورونو کو په زرهاو کیلو اصل هم د سپاتې دي د 15 کالو د شپږو کالو اصلات زمونږ پراته دي.
محمد الله چې په کندهار کې د اصل یو پلورنځي لري وایي د ریحانو د ګل کنداري شات د کیفیت لامل په سیمه کې ش بازار لري. د نوموړي په وینا کڅ هم د بهرنوي شاتو تقاضا په خوا زیاتره و اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبي کیفیت او خوند لري، خو د اقتصادي ستونزو لامل یې پلور د پخوا په شان نه دی. د نوموړي په وینا کڅ هم د بهرنوي شاتو تقاضا په خوا زیاتره و خو اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبي کیفیت او خوند لري، خو د اقتصادي ستونزو لامل یې پلور د پخوا په شان نه دی.
اصل کومش تقریبا ډیر کمونه لرو، د اکاسیا اصل دی، د ریحانو اصل دی، د بیر اصل دی، د سیادانیا اصل دی، میکس ګلونه او غرنیا اصل سره سره زمر سره عربستان ته مجاستو د اصل چی دی عربستان ته او د لید د کندهار شار کې سٹورو ته مشتوزی کوي اصل. نو دغه نه شاید یو څه کاروبار سره ولار دی، کارونه د سچندان نسته.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر په پرتله د مچیو د روزنې فارمونو کې زیاتوالی راغلی چې شمیرې تر سلو فارمونو پورې رسیدلی. د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای د ریحانو د ګلانو څخه د شاتو تولید یو ځانګړی فرصت دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه صنعت نور هم وده وکړي.
او د تیر کال په پرتله تیر کال تقریبا موږ د 10,000 څخه د 30,000 کیلو پورې اصل تولید لودي څه کم بلابود بلا شاید و غوسش کار بیا الحمدلله تولید د 80,000 صدر یو لک کیلو پورې ورسیږي. نو ورسیږي ځکه چې فارمونو مو د دوه بیا څخه تقریبا تر سل پورې رسیدلی دي.
سره له دې چې په کندهار کې د مچیو د روزنې په برخه کې پرمختګ سوی خو لا هم د بازار موندنې او صادراتو اړتیا لیدل کیږي. فارم لرونکي وایي کچیرې د طالبانو حکومت او اړوند ادارې د مچیو فارم لرونکو ته په تخنیکي او بازار موندنې برخو کې امکانات برابر کړي نو د کندهار شات به نه یوازې په کورنی بازار بلکې په نړیوالو بازارونو کې به هم خپل ځای پیدا کړي چې ورسره سم به د فارم لرونکو او اصل پلورونکو ژوند ښه شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د غتیز ولایتونو بزګران او بڼوال وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولول او پلور واخره رسیږي پاکستان پر مخ لارې بندې کړي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان ورسیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکاو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوړي.
دا ته ننګرهار ولایت کامی ولسوالی وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 50 روپۍ پرې وزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري ولارې بند دي، تباب برباد موږ سوکو، دا وطن پرې دو، دا ځای پرې دو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته است، ولارې کرای نشته چې موږ ځان غو کډه بیرته خپل وطن پورې وېشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دی امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندیدو سره هر کال د ګټه په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلون دی یو خانه وزي یو خلار نه لري. دا غونډیان موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندي جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خساري رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 روپۍ په 12 جریبو کې مات تاوان راوخته دي. هم د غسیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیا چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بنوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یاد ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي رادیو سره داسي شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس غریوانیو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دم دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور اصلات یو ځدانه انګور مړه رومي پیس د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه د پدی وخت کې دغه ته وريديږي. موږ دغه فاصله رو او بلم د پاکستان او د نور غونډي وادونه دغه غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې باندې نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنۍ شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو او بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ومې ورځ خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیم بجې شي. تاسو هم خبرونه ته غوږ یاست. د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې پور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نهه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصر نن یکشنبه د پیښه په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاونونه هم اوښتي، خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د بخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکو ویلي د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ څخه چې د دغه باد بي استان افغان کډوال د سلو بهیرې پیل کړی، تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل شوی دي. نن ورځ پړې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د سلو بهیر چټک پیل شو، ورسره د لړۍ ورو شو، خو په ورستوي کې په خپل خواخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لومړۍ څخه به ټول بیا ستاده کډوال له پاکستانه باسي. سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک له لارې افغانستان ته بیرته تللی دي. طالبانو د خبرلانو مرکز د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځنی بندیز وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او اعلان منکر وزارت وروسته له هغې د راډیو د بندولو امر وکړ چې د راډیو په خپلو خپرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکاروه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. واکنش ها به عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علیه زنان وضع می کنند، این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و بر ما اصلا یک چیز جدید نیست.
په بخښنه سره درنو اوریدونکو چې د پښتو د ومې ورځ خبرونه پر ځای د دری خبرونه د ځینو تخنیکي ستونزو له امله پلی شي، اوس هم تاسو را بولم چې د ومې ورځ خبرونه باوري.
ومه ورځ دا ونې مهمه پیښه ته کتل.
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شیروارې مولا یوې متفاوت زاویې د ونې د پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړې ومې ورځ مو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. له دې به هم خبر شي چې سویزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته، خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو 14 او ډز شوي.
وزو تعامل روښانه سره ملت افغانستان اتان ریوران دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کې څنګه خپل غاچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي، رسنیزه نه شي، حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو، یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسې باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندرۍ تیرونه امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولای کې ناکام مهریا دکړي دي.
خلیزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې وي، خو د یو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یې ولوبه.
نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي، خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوی ځند روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلیدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شو چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لورې پکې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوی چړنه لا هم روانه ده، خو لسیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دیرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي، خو نه یې دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دیرش تنه د پیشي عيني شاهدان سيو شمير جوبل هم دي د یاد هيئت لوري را انتقال سوي دي. یو شمير نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سي هيئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیشي تحقیقات لا بشپړ سوي ني دي. د تحقیقاتو له تکمیل دو وروسته به نور جزئیات له هوادوالو سره شریکو.
دا زه تقریبا په 2022 شاوخوا افغان کډوالان کډوالو باندې ایراني چارواکو ډزې کړې وې او دی وزلی و. په دې باندې امارت اسلامي چارواکي خبر و، ملت هم خبر و، نړیوال هم خبر و، د سیمې وډورو هم خبر و، ویډیوګان اسناد او مدارک شواهد هم روښانه و. نو دې لپاره چې تحقیق وسی دا خبره و چې نه سوی وای، اما امارت هم د دې احتیاط کاوه چې یو لري پوسی چې د عوامل چې شدي وزو عوامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال هم دی ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دی او دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي، دا په دې باندې لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بدلي.
د نن مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم منل چې د ایران پیښه شوې ده، خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوونه وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسې زړل ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیخرت کړو طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر نه نه منله. اوس چې دا پیخ اعلان او تایید شوی ده د طالبانو په پالیسۍ یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایران ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ د وشتلو حق لرو. خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودل یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د یو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشری فاجعه رسنیز کړله، دې ته رسنیز پوښښ ورکولو، یې دغه پیښه غندله، لیکل او بحثونه ورباندې کول، هغوی هم تهدید کړل، وی ګواښل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بلابل کلمات، چغسپک او توهینامیزه کلمات وو. دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایئ چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکې د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیښه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیښه تایید کړله. هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ورباندې کړی دی، او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي، او د 300 یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړی چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلوده چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لاري او مخشوش کړي. لدی روسه د بهرنیو چارو په خوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوکه کې کوي وی ډډی تواچول شي، ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا و او ارګ هم په همدغه باورو او ارګ هم رسیدلی معلومات دا و چې خلیلزاد الله کرزی صاحب همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د یوشمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم تر رسیدلې چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبد الله، همدارز د امریکایي چارواکو خلیزات ترمنز ارتباطات ډیر خړ پر شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دشمنۍ لیول دی، نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخ بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله خلیل زاده سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه وراچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي، او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونې د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پیښېدونکي دي. تیرونې د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړو لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لوی دي سره د تعامل لیواله، روښان فکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړي. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کال نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفہ صاحب حفظه الله او د اسلامي مر ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفہ صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر دې بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکو وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو په لګانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکو لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي پیسده او نوي پیسده اتیا پیسده پیسده په هر حال باندې، خو قاطی اکثریت وایي چې قاطی اکثریت لمله هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطی اکثریت یوې خواته لمله هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آیسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خوند له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندینې باندې دی لرې سي، نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملاحبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچا د سیاستونو لارخه و همدارنګ افغانستان ته د ترسیدید لارخه زنګړی کشمکشونه شته او دا دلیل کې څنګه چې په خوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دی او رستر بلې دا بیلواله لا محسوسي کی لا را څرګندي کی او لا روخانه کی
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون لامل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداري ورکړه چې تر 2013 کال پورې به د کابل تر ځمکه لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداري په ډول ویلي چټکې خاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي. خو د حل لارې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو، په دې په زحمت کې یو چې ورور دلته د جماعت الکوټي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی دا او هغه دا اوبه ورکې دی کوم ته نو دا غو په دې قانته نه راشي دی بوشکو ته وګوره دی ما شومان ته وګوره چې دا ټول دی وو په انتظار دی
هغه سره نه راځو او دی تلته چې بوشکې راوړو لمبارم نه راځي او بوشکې کله چې شوې سکاله دا کې ډیر مشکله سره حالي
کدا خو سکاله د چمرګره دی غد د امزه کوم ته ویني دا وو په مته ویني ولکه د خوراک وبلرو یا د انسانانو وبلرو یا د مالو وبلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په لاک رسیدلې اولادونه مم په لاک رسیدلې مرګره
بلخوا ځینې خلکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامدار توګه د اوبو د ساتي څارنه وشي د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغه لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه ته کم شي یا هغه وجوهات پیدا کړي هغه عملونه پیدا کړي چې هغه د لارې شهید وجود دغه د اوبو زیرمې کم شي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي چونکه چون مهم دی انسانانو باید باقی پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي، د یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې دقیق نقشې دي، نو دا غینه دوی کولای شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې روختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکه لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیر اساسي مسله ده په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسري څاګانو باندې باید مقررات واضح وزه شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څام د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوه درې مناسته د طالبان له حضور او د غوی د مخالفانو له غیابت سره سره به نتیجه پاتې رسیدلې و. خو دا ځل د ملګر ملتونو په ځای قطر را مخته شوی او د دوه د څلورمې ناسې د برابرولو خبرې ورکړه ده. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګر ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګر ملتونو مرستیالي روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوه د درې مناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد وګت شبه ښکاری او ټینګار کړی چې طالبان ته دا ډول ناسې برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې د رډلې ته لا زیات سیمې هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپلو سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم ته د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لاره او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پرېکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدی پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونی د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی ماښام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې دا ښیي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت په وروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل ترڅو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیز رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردي د ورتګ و چې ټولنیز رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو ترڅنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستاني خپل دویم کور وباله او هغه پاکستاني تلار کې وینا ته درېدلی و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې. ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري بیا ده چې د چین وی کمپنۍ دا صرف مسافرونو کې ملکي الوتکې جوړ کړې چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کی. د غغله سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکې په سات کې نږدې 15000 کیلومتر واټن وهي چې لکانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت خي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنی جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنی وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپر سونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکه د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پر 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سرویس کمپنۍ مشر وایي دوی به پر ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,311 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزی سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کریسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 9 میاشتې